السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادي ملمت ځانګړې شوی. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د روان شل ورځې نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې یوګندا ته په لوی توپیر ماته ورکړه. افغانستان په دغه لوبه کې د 5 لوبغاړو په سوځیدو سیالي لوبډلې ته د 104 اتیا منډو هدف وټاکه. یوګندا ټول 14 اورونه لوبول او د 85 منډو په جوړولو یې ټول لوبغاړي وسوځیدل. نننۍ لوبه افغان لوبډلې د 125 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان په لوبغاړو کې د پای لوبغاړو رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران 3.5 منډو ملګرتیا وکړه او وروسته یو په بل پسې وسوځیدل. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي توماس نیکلاسن په کابل کې د چین له سفیر سره لیدلی دی. د چین سفارت پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې په دې لیدنه کې له افغانستان سره د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو او همکاریو پر زیاتولو او پیاوړتیا باندې ټینګار شوی دی. د اروپای ټولنې استازي داسې وخت د چین له سفیر سره لیدلی چې د افغانستان لپاره په دوحه کې د ځانګړو استازو تر غونډې مخکې د اجماع د رامنځته کولو په هدف سیمه ییز او نړیوالو هڅو زور اخیستی دی. نیکلاسن تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او په کابل کې د ایران د سفارت له چارواکو سره هم لیدلی دي. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د دوحې درېیمه غونډه د همدې جون میاشتې په 1 نیټه جوړه شي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي بلخ ولایت کې یو ماشوم د تښتونکو له منګولو آزاد کړی دی. دغه وزارت بیگانه وخت تر رسنیو ته په یو لیږل شوی خبر پاڼه کې د ماشوم د ژغورنې عملیات پیچلی بللی او زیاته کړې ده چې پر مهال تښتونکي هم نیول شوي دي. دغه ماشوم چې ویل کېږي د یو سوداګر زوی دی څو ورځې وړاندې بلخ ولایت کې وتښتول شو او د تښتولو د مهال ویډیو یې هم ډیره شریکه شوه چې په امنیتي کمرو کې ثبت شوې وه. د طالبانو کورنیو چارو وزارت د ژغورل شوي ماشوم انځور هم خپور کړی او ویلي دي وروسته به د پیښې ټول جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. په نیمروز ولایت کې هغه مارکیټونه، دوکانونه او غرفې وتړل شوې چې په بهرنیو اثارو یې راکړه ورکړه کوله. نیمروز له ایران او پاکستان سره ګډه اوږده پوله لري او د راپورونو له مخې ایراني تومان او پاکستاني روپۍ پکې کارول کېدې. د طالبانو ولایتي چارواکو پرون دوشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا اقدام د ښاري نظم د کمیټې په وړاندیز کړی. اعلامیه زیاتوي چې دا پریکړه له څو سپارښتنو وروسته عملي شوه. که څه هم د افغانستان په بیلابیلو سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اثارو د کارونې د مخنیوي لپاره د افغانستان د تیر نظام لخوا هم هڅې شوې وې، خو تر ډیره بریالۍ نه برېښېدې. د پاکستان د تحقیقاتو فدرال ادارې ویلي افغان اتباعو ته د پاکستاني شناخت کارتونو د ویش په اړه څېړنې کوي. د دې ادارې دغه څرګندونې وروسته له هغې وشوې چې د راپورونو له مخې د زرداد په نوم یو افغان ته به د پاکستان شناخت کارت یا د هویت کارت ترلاسه کړی دی. پاکستاني رسنیو د پاکستان د تحقیقاتو د فدرال ادارې په حواله راپور ورکړی چې لږ تر لږه شپږ مشکوک کارتونه یې لیدلي او په اړه یې له نادرا ادارې سره چې د نفوسو د ثبت او راجستر مسؤلیت لري خبرې کړي. پاکستان لږ تر لږه 5 لکه افغان کډوال له دغه هیواد را ایستلي او وایي چې د هغو ټولو افغان کډوالو ایستلو ته ژمن دي چې په هغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د اسلام آباد عالی محکمې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پر ضد د خیانت حکم لغوه کړ. دغه محکمې پرون دوشنبه وویل چې د پاکستان د حکومت د اپوزیشن مشر لا هم په نورو تورونو باندې په بند کې دی. خان خپل محکومیت رد کړی او ویلی دی چې په دې خاطر محکوم شوی چې د فبروري په ټاکنو کې ګډون ونه کړای شي. عمران خان چې د 2022 کال په اپریل کې د پارلمان لخوا بې واکه شو تر 120 زیاتې دوسیې لري. اکثره دا دوسیې د هغه د صدارت وخت ته ورګرځي چې د اختلاس له واکه ناوړه استفاده او د دولتي رازونو د افشا کېدو په اړه دي. د اسلام آباد محکمې همدارس پرون د تحریک انصاف پاکستان د مرستیال شاه محمود قریشي د بند سزا هم لغوه کړه. دغه دوه کسان په واشنگټن کې د پاکستان د سفیر لخوا اسلام آباد ته د استول شوي په ټلګرام د خبرولو په تور هم محکوم شوي وو. او امریکایي چارواکي وایي تر اوسه د حماس لخوا د اوربان په تړاو کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. امریکایي چارواکو تایید کړی چې تیره اونۍ د اوربان او د یرغملو د خلاصون طرحه له حماس سره شریکه شوې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان متیو میلر پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل چې دای پورا ډاډه دی چې اسرائیل به له دې وړاندیز سره موافقه وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو همکار د یکشنبې پورا تایید کړ چې اسرائیل د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د طرح اډانه یا چوکاټ منلی دی.
افغان خزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
گرانو دوستانو سلامونه می اومنی. یو شمیر میرمنې شکایت کوي، وای دا چې په صحی برخه کې د ښځینه کارکوونکو شمیر کم شوی دی. دوی د ماشومانو د روغتیا په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخ دي.
اورېدلې خبره نه کوم، ما خپل د لیدلې کتلې مې دي. هغه کور کې محرم نه سو شته، دوی حق نه لري، یعنی دوی جرأت نه لري سدا یو دروازه ور خلاصه کړي او د خپل ماشوم فقط ورکې سدا واکسین کړي.
د ماشوم د روغتیا په تیر بیا د واکسین په برخه کې د خزینه سی کارکونکو موجودیت څومره اړین دی؟
ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې خزي په هغې په خاطر تر ښځو پورې میسج او پیغام نه رسیږي. بیا د واکسین ټیمونه ورځیم په کور دروازه ټکوي، ښځو ته اجازه نه شي باندې ماشوم راوباسي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، د سی برخې د کارکونکو په وینا افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې لوړه ښودل شوې. ځینې د زیږون پر وخت مري، یو شمیر بیا وروسته دا چې سی مرکزونو ته لاسرسی نه لري یا هم پر وخت واکسین نه ورته کیږي، په بېلابېلو ناروغیو اخته کیږي چې بیا د مرګ لامل ګرځي. په دې وروستیو درې کلونو کې د ښځینه سی کارکونکو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا بندیز د دې لامل شوی چې د خلکو روغتیایي ستونزې زیاتې او په ځینو مواردو کې د مړینې سبب شي. د کابل اوسیدونکي ارزو وایي چې د ښځینه سی کارکونکو نشتون ماشومان له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې کړي دي.
د واکسیناتوران چې راتلل د کورو شاته واکسینول ماشومان په کورونو کې خو ښځې دي، کنه میندې دي، ښځې دي چې دوی خپل ماشومان ورته وروړي چې دا واکسینه شي. ډاکتران نه، واکسیناتوران نه، نو دا اخره دا جامعه به خرابه کړي. دی خو ته وایي چې پولیو لپاره مونږ الیزل کوو چې پولیو له بینځه لاړ شي، او دی خو نه مونږ فقط دا کار چې خلاف دی چې نارینه راځي د ښځو دروازو شاته تک تک وکړي چې ماشومان واکسین کړي. ښځو دروازو شاته نارینه ځي او ښځې ته ځواب ورکوي چې تاسو نور کار
مکوي. په دې وره د کندهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، وایي د طالبانو حکومت داسې حالات په افغان میرمنو راوستلی دی چې لومړی خو کورنۍ د دوی له ویرې څخه خپلو ښځو ته اجازه نه ورکوي چې په سی برخه کې لرو پرتو سیمو ته د سی خدمتونو لپاره لاړې شي، که بیا اجازه ور هم کړي طالبان یې له محرم پرته نه پرېږدي چې کار وکړي.
متاسفانه په اوسنی نظام کې د صحیح کارکونکو او خدمت وړاندونکو په برخه کې موږ ډیر محدودیت لرو، بالخصوص یو شیزنه پرسونل یا ډیر محدود سوی دی. اول خو خپل د کورنۍ د خو یو شیز کچيري هم یو کورنۍ مثبت او اوس پاسواد اوس تحصیل کرده اوس، هغه بیا هم خپل لوري خورته وایس ورسه زوی ته په دا برخه کې زکړه لري، تجربه لري، باید خدمت هم د خلکو ته وړاندې کړي. یعنی زموږ په خپل ټولنه کې د زنه داس کسان دی، اول د خپل کورنۍ د خو دوی مشکلات لري، کله سی خور او وظیفه پیدا کیو بیا په دا برخه کې کار کوي، نه په لیرو پروتو سم خو قطن بالخصوص زموږ افغانان او بیا پښتانه سي دوی د شیزه لیرو پروتو سم ته نه لږی بیا سي دا زی یو وظیفه تلاسه کی. متاسفانه سي بلا محرم دوی په دغه برخه کې دوی نه استخدامي ویزه، یعنی زموږ اکثره خلک په وطن کې اکثره سیاسري بلا محرم دي، په کور کې داسې څوک حق نه لري او کاش کې ته محرم ته معاش ټاکلی وای، یو ورور یو خاون په اصطلاح یو خپل دوست قریب یا اولاد به د ځان سره پیوست کړی وای، اما تاسې ټاکلی معاش د یو محرم لپاره نه لري، نو بیا خورکی څنګه په دغه یو معاش باندې سلیر وي ساعته د خپل محرم د خپل کار هم وباسي د خپل درس هم وباسي او د خپل یو څه معاش دپاره لیر پروت څنګه سلیر وي ساعته بې له معاشه دا محرم د ځان سره وګرځوي؟ لومړی خو دلته صحیح پرسونل نه لرو، او کله چې موږ ته یو صحیح پرسونل د یو لیرې ځای سه راسي نو حد اقل باید موږ دغه ضایع نه کړو، باید هغه واکسین او دغه دواوې ترلاسه کړو. متاسفانه دا څه نسته. او درېیمه دغه د رواج نن غیرت دا خبره ده چې په یو کور کې یعنی یو ځای سربسته کلی ټوله پوره سي، اما په هغه کې یو څو کوره پاتې سي، ځکه په هغه کور کې محرم نسته او ښځه دونې حق نه لري، یعنی دونې جرأت نه لري چې دا یو محرم ته دروازه ور خلاصه کړي او د خپل ماشوم فقط ورکړي چې دا واکسین که یا پولیو که نه په دغه پورې مربوطه سي. ولا شرم ده بې له محرمه راووتل یا محرم په کور کې نسته ته څنګه نارینه ته وروتل ماشوم دې وروستي. دغه درې هغه منفي نقاط دي چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه زموږ ښځې ورسره مخامخ دي او د داسې ستونزو مشکلاتو سره یعنی اوس مهال هم دا لړۍ دوام لري ډیریږي، اما په دې کې کوم کمښت موږ نه وینو، ځکه زه خپله د صحیح برخې یو کارکوونکی وم او ما خپله دا خلک ولیده لیدلې مې دي، او متاسفانه اوس هم او ورځ تر بلې هغه حالات ډیریږي، کوم مثبت بدلون موږ نه دی پکې لیدلی.
په کلیو او بانډو کې بیا یو شمېر کورنۍ په کلتوري لحاظ هم خپلو ښځو ته دا اجازه نه ورکوي چې خپل ماشومان د دروازې شاته نارینه واکسین کوونکو ته ورولي. د تب د پنجي مسله عقله وایي چې د دې بې ځایه بندیزونو ټول زیان مظلومو ماشومانو ته رسیږي.
صحي کارمندان چې دي بخصوص د واکسینیشن په برخه کې د ښځې اوسېږي، لکه پوهېږي د افغانستان د خلکو د رسم رواج په اساس دوی اجازه نه ورکوي که نه چې سړي کور ته داخل شي واکسین وکړي، یا د دوی د کور مېرمنې د سړیانو سره خبرې وکړي د اولادو پاره کې، ځکه چې کله چې دوی واکسین کوي که نه لږ معلومات غواړي، یا باید ماشوم مور بوزي د واکسیناتور ته چې دا واکسین کوي، نو د ده په اساس یو تماس پیدا کېږي. نو افغانان بخصوص د کابل نه بهر دغه ولایات کې دا مناسب نه ګڼي، نو کله چې دا کار ونشي یعنی ښځې مېرمنې په دې سیستم کې ونه اوسېږي، واکسیناتور په توګه خپله وظیفه ونه شي کړی، یا په دې نورو صحي برخو کې دا دلته چې موږ لاندې فکر وکړو د ده نورو مشکلاتو په اساس د ده له امله رامنځته کېږي، لکه موران دا میندې خپل ماشومان واکسین ته نه بي، نو کله چې واکسین ته بونه څه نو دا زمینه ده ته فراهم کېږي. لکه یو مثال به درکړم، پولیو بدبختانه هېواد چې تر څوب کې د نورو محدودو هېوادونو سره تر څوب پولیو په افغانستان کې یعنی موجوده ده، نو یو مثال پولیو دی، موږ ماشومان به لا تر اوسه د پولیو وایرس په افغانستان کې اوسېږي. یا نور صحي معلومات چې د دې کارمندانو په واسطه مثلا د کورنۍ د تنظیمولو لپاره چې کوم معلومات د مېرمنو ته ورکول کېدل چې څنګه خپله کورنۍ د پلانینګ وکړي، فیملي پلانینګ سره هم وکړي، هغه به پاتې یعنی عموما هغه معلومات چې د دې په اساس ښځو ته ورکول کېدل، د موږ جامعه یعنی د ښځې چې هغه کوم اساسي معلومات چې حداقل د ژوند د پرمختګ دپاره د ژوند د ابتدایي معلومات د حاصلولو لپاره صحي سکتور د لحاظ ضرور دی، هغه نه په دې شاته پاتې کېږي. نو کله چې دی شاته پاتې شو دی په دې شیانو پوه نه شو، نو عواقب به لکه همدا جامعه د موږ د ښځو نه جوړه ده، ښځه هغه څوک ده چې جامعه تربیه کوي. نو کله چې دا مشکلات پیدا شي نو موږ به یو نسل ولرو چې هغه نسل به په دو موضوعاتو نه پوهېږي، بخصوص که موضوع رالنډ کړو واکسین خواته کړو. نو کله چې مثلا مثال په توګه یو ژوندی مثال درکړو، یو واکسیناتور راشي، هغه سړی اوسېږي کور کې، تنه موږ یوه ښځه ولرو هغه د ماشومانو سره، او ښځې ته ویل شوي کور کې، یا د دې ښځې د خپل طبیعت همدسته، ځکه چې موږ همداسې محیط کې غټ شوي یو، هغه نه غواړي دې سړي سره خبرې وکړي، نو هغه خپل ماشومان واکسین ته نه بیایي. کله چې واکسین ته بونه تلل نو ماشومان نه واکسین کېږي، نو چې کله واکسین نه شي، واکسین یو اساسي شی دی د یو ماشوم د ژوند دپاره، د هغه د آینده ژوند دپاره، نو چې کله واکسین نه شي هر هغه مرض چې د واکسین کاوش چې د هغه څخه مخنیوی وکړي هغه ورته آینده کې پیدا کېږي. پولیو ده، نو پولیو په اساس مریض د یو ماشوم به د دې یو څاڅکي لپاره چې ورته نه ده شوی آخر کې به مثلا د ګزار باندې اخته کېږي، نو کله چې په ګزار اخته شوه به د خپل درس تحصیل هر څه نه شاته پاتې کېږي، او جامعه ته به یو ناموسمره یعنی یو وګړه تقدیم کیږي. نو کله چې دا د سړی لخوا نن تنبیه شي او کله چې محیط هم اهتمام هم داسې واوسیږي لکه د زړه غټم کې وغواړي یو اقدام وکړي خپل ماشوم شپ خانې ته بوزي وغواړي کله محرم خو نه کیږي چې همیشه چا سره مثلا په کور کې سړی واوسیږي، سړی شاید تللی وي بیرون ته ښځه تنهایي درته ماشوم